آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د یک شنبه ورځ ده او د 1994 لمریز کال د وږي لومړۍ نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د اګست د میاشتې له 3 سره سمون خوري. اوس په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 6 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
پرون په کابل کې د موټر بم په چاودنه کې 12 کسه وژل شوي دي. د فرانسې جمهور رئیس د 2 امریکایانو او یو برتانوي چې یو حمله کوونکی بې وسلې کړ احترام او درناوی کړی دی. په تهران کې بنن د برتانیې سفارت بیا پرانستل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي. په دې خپرونه کې به دا رپورټونه واورئ. اروپایي او فرانسوي چارواکي وايي په دې اړه پلټنې کوي چې معلومه کړي هغه 26 کلن ځوان چې جمعې په ورځ په اورګاډي ډزې وکړې له کوم رادیکال اسلامي غورځنګ سره اړیکې لري او کنه. په خوندوس کې د روانو جګړو او بې امنیتۍ په وجه 350 تړل شوي دي او د ننګرهار د پوهنتون د 1200 محصلینو لپاره نوې لیلیا جوړه شوې ده. لومړی به طاهر ازغزه تاسو ته د سات خبرونه درواوري.
پرون د شنبه په ورځ په کابل کې د یو روغتون مخې ته د موټر بم چاودنه شوې. 12 کسې وژل دي چې درې امریکایي قراردادیان چې په افغانستان کې د ناتو د قواو سره کار کاوه هم پکې شامل وو. په دې حمله کې چې په کابل کې د خلکو د هستوګنې په سیمه کې وسوه په لسګونو کسان زخمي شوي هم دي او څه د پاسه 12 موټرې وران کړي یا بیخي تباه کړي دي. ناتو د ویل سوو قراردادیانو هویت نه دی اعلان کړی، مګر ویلی دی چې یو تن د حملې په وخت کې سمدستي مړ شو او دوه تنه نور په روغتون کې مړه شوي دي. عیني شاهدانو ویلي چې موټر بم هغه وخت د خارجي قواو د موټرو یو قطار ته وچول سو چې په کابل کې د شنوزاده د شخصي روغتون مخې ته تیرېدی. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد په یو بیانیه کې ویل دی چې دا حمله دوی نه ده کړې. په فرانسې کې د هغو درو تنو امریکایانو او یو برتانوي احترام او درناوی سوی دی چې د بیړني سرعت په یو اورګاډي کې چې د امستردام څخه پاریس ته روانو یو سړی چې قوي وسلې ورسره وي بې وسلې کړ. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند پرون د شنبه په ورځ د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره په تلیفون کې خبرې وکړې او د امریکایي عسکرو الیک شارلتوس او سپینسر ستون د بی ساری جرأت او زړورتیا له کبله د هغه څخه مننه وکړه او وی ویل چې هغوی د یوې ډېرې سختې او لوی حملې مخنیوی وکړ. جمهور رئیس اولاند په نظر کې لري چې په څو راتلونکو ورځو کې شخصا د هغو کسانو سره وګوري چې د حمله کوونکي د بې وسلې کولو او د هغه د حملې په مخنیوي کې لاس درلودلې دي. دغو دوه تنو امریکایانو د یو برتانوي کریس نورمن په ملګرتیا حمله کوونکي چې اصلا په المغرب کې زیږېدلې بې وسلې کړي دي. حمله کوونکي د اورګاډي په سپرلیو کې یو تن سخت زخمي کړی دي او امریکایي عسکر ستون هم د سختو زخمونو له لاسه په روغتون کې بسترې شوی دی. ټاکل شوی برتانیا نن د یکشنبه په ورځ په تهران کې خپل سفارت بیا پرانیزي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مجید تختی روانچی په دې اړه وویل چې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هیمند په تهران کې د برتانیې د سفارت بیا پرانیستلو په مراسمو کې ګډون کوي او د ایرانی چارواکو سره به وګوري. هغه وویل چې د ایران سفارت به هم په لندن کې نن بیا پرانیستل شي. په تهران کې د برتانیې سفارت د ایرانی توندلارو لخوا د مظاهرو څخه وروسته چې په ایران باندې د لویدیز د اقتصادي بندیزونو له کبله وکړې د څلورو کالو راهیسې تړل شوی و. پاکستان د هند سره د لوړې سطحې خبرې پرون د شنبه په ورځ وروسته له هغه وځنډولې چې دواړو خواوو په یو بل باندې په انتقادونو پیل وکړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وویل چې په دې غونډه کې باید د کشمیر د خاورې په سر پر راپیدا شوو جنجالونو باندې بحثونه وسي. هغه وویل:
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
ګا
بات آپ میرے خیال ہے جو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ کون سا سب سے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو امپورٹنٹ ہے ایوری بڈی سے اٹ از کشمیر. تو اس میں
سرتار عزیز وویل چې د هر چا څخه چې دلته ناستې پوښتنه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو لویه مسئله کومه ده او هر څوک به ووایي چې دا د کشمیر مسئله ده. شمالي او جنوبي کوریا پرون د شنبې په ورځ په لوړه سطحه استراري غونډه وکړه. د امریکا ژغ خبریال مایکل براون رپورټ را استولی دی چې خلاصه یې درته اورو.
دغه خبرې چې پیونګ یانګ یې غوښتنه کړې ده د پان منجوم په سرحدي کلي کې وشوې. د دغه عاجلې غونډې په باره کې سمدستي تفصیلات نه دي ورکړل شوي. شمالي کوریا ګواښ کړی دی چې سیول بشپړ جنگ ته ورکش کوي. جنوبي کوریا د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره د سیلانیانو هغه سیمې ته ورتګ بند کړی دی چې د شمالي کوریا سره نږدې پراته ده. رپورټونه وایي پیونګ یانګ د جنوبي کوریا د پروپاګنډې په لاؤډ سپیکرونو باندې د یوې احتمالي حملې لپاره غیر نظامي سیمې ته چې دواړه هیوادونه سره جدا کوي توپخانه انتقال کړې ده. ان میونګ هون وای
اف ساوث کوریا ډز ناٹ سٹاپ دیس اینٹی ٹی پی آر کی پروڈکاسٹنگ
که جنوبی کوریا د شمالی کوریا په خلاف په څلورو ساعتونو کې خپرونې بندې نه کړي او د خپرونې ټولې وسیلې لرې نه کړي نو قوي نظامي اقدام ته به لاس واچوي. امریکا چې په جنوبی کوریا کې په زرګونو عسکر دېره دي د شمالی کوریا د تیری دغه څرګندونې له نږدې نه څاري.
دا و د شمالي او جنوبی کوریا د اړیکو یو رپورټ. په زرګونو تنه مهاجرین پرون د شنبې په ورځ د مقدونیه د هغو پولیسو څخه تیر شول چې هلې ځلې کولې د یونان څخه مقدونیه ته د هغوی د اوښتلو مخنیوی وکړي. پولیسو په دغو مهاجرو باندې کڼوونکي لاسي بمونه وغورځول او څو تنه په دغه سرحدي اخوډب کې زخمي شوي دي. او د سومالیا چارواکو ویل چې پرون د شنبې په ورځ د بمونو په دوو چاودنو کې چې د الشباب د ډلې د مشکوکو جګړه مارانو لخوا شوي دي لږ تر لږه 13 کسه وژل شوي دي. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په داسې حال کې چې په ټوله فرانسه کې په هوایي میدانونو او د اورګاړو په سټېشنونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي، فرانسوي مامورانو وای کوم ځوان چې د جمعې په ورځ د پاریس او امستردام ترمنځ د مسافرو نه ډک اورګاړي باندې حمله وکړه چارواکي ورنه تحقیقات کوي او داسې معلومیږي چې هغه له تندرو اسلامي ډلو سره د اړیکو ساتلو په شک په هسپانیا کې هم د تحقیقاتو لاندې وو. په پاریس کې د امریکا غ خبریاله لیسا براین په خپل رالیږلي ریپورت کې وایي چې د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر برنار کازنوف د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې چارواکي کوښښ کوي د دغه سړي اصل هویت تشخیص کړي.
Si l'identité qu'il déclare était toutefois confirmée, elle correspondrait à celle d'un individu.
برنار کازنوف وایي چې په سمدستي توګه دغه هویت تصدیق شوی دی او شاید چې د هماغه شپږش کلن المغربي ځوان چې په هسپانیا کې اوسېده او په روس کال بلجیم ته کوچ کړی و. هسپانوي چارواکو مخکې خپلو فرانسوي سیالانو ته د هغه په باب معلومات ورکړي او دا خبره ورته کړې وه چې دغه ځوان د یو رادیکال اسلامي تحریک غړی دی. کورنیو چارو وزیر هغه مطبوعاتي رپورټونه تایید نه کړل چې د حمله کوونکي نوم پکې ښودل شوی و.
Le parquet fédéral belge a d'ailleurs annoncé ce matin l'ouverture d'une enquête le concernant.
Kagali Kaznovel che Belgium au sonoro europai hewaduno padiala palatani pil kadi au ko khakh kai che islami tahrikun sarai adi ki tasbit chi reportun ki welshi wi che haga suriya ta ham safar kadeo pani waqt ke da matahida yalato au france charwa ko da hago drew amerikai musafirunu staina kade che waslawal sarai wini charwa ki wai che haga lazan sara da kalashin kufna alawa څومله نور سپکې وسلې هم اغستوې. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان د شنبې په ورځ له دغو امریکایانو سره په ټلیفون وغږېده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د قندوز په ولایت کې درې سوه ښوونځي د طالبانو تر ولقه لاندې علاقه کې پرتې دي، خو د جګړو له امله دغه ښوونځي تړل شوي دي او زده کوونکي مجبور شوي دي چې نور ښوونځیو ته ولاړ شي. پام وکړئ، له قندوز نه زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ ته.
کلیوالي سیمې چې د دولت مخالف وسوال پکې واکمن دي، یو شمیر خونځي پکې د جګړو له امله تړل شوی دي. د قندوز د معرف رئیس محمد ظاهر نظم وایي چې که څه هم درې سوه خونځي د دولت د مخالف وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې دي، مګر فعال دي او زده کوونکي خونځي ته ځي.
قندوز نن سبا د افغانستان په کچه د ناامن ولایتونو د جملې څخه ده او ډېری برخې د دولت مخالفونو په لاس کې دي. او لله الهام څلور سوه اووه نوي بابا مکتبونه، لیسې او مدرسې چې په قندوز کې وجود لري تر اوسه پورې دروازې د شاګردانو په مخ خلاصې دي. یوازې په بعضې هغو قسمتونو کې چې د دولت او د مخالفینو د جګړې په منځ کې راځي، نو کله ناکله هغه مکتبونه او مدرسې ډېر کم ځنډ، یعنی تقریبا د یوې هفتې په شاوخوا کې ممکن د مشکلاتو سره مخ وي. په هغو ځایونو کې چې موږ مکتبونه د جنگ په ساحه کې راشي، نو په هغو ورځو کې موږ مکتبونه د سقوط سره مخ وي.
د خان آباد څلور لارې چې د سیند نه شرق لور ته سیمه یې د طالبانو په واک کې ده او غرب لور ته یې دولتي قواوې پرتې دي، د دغې سیمې یوه لیسه تړل شوې ده، خو له دې پرته په دوو نورو سیمو کې هم ښوونځي تړل شوي دي.
یوازې په خان آباد کې موږ فعلا یو مکتب چون خط دی، نو هلته د جانبینو مرمۍ تبادله کیږي، نو هغه مکتب شاګردان مکتب ته نشي تلی. وناس شاګردان نورو وناسو مکتبونو ته او ذکر شاګردان به ذکرو مکتب نو تا او سازار ته مه هاینی شای په کوم ځای کې چې ورته ضرورت ده هلد مغه تبذیب کړي. او دوه نور مکتبونه چې یو د قطر بلاق او بل د یو بل مکتب ته شغه سموده د ملی اردو قطعات په کې ځای په ځای شي. نن موږ سره همدا وعده و چې موږ به د قطعات د دې مکتبونه او باسو، خو اوس چې ما بیا پختنه وکړه تر دې لحظې پورې قطعات یې نه دی وتلی.
د علی آباد ولسوالۍ اړوند شنی تیپی په سیمه کې سموده وړاندې د جګړو لامل د ویلې سي نیمه ودانې وسوځي. د دغه لیسې مدیر ظفر خان وایي چې په دغه لیسه کې یو لس وطن نارینه او وس وطن جنې پز دکړو بوخت دي.
اثر د جنگونو چې په دې موهید کې واقع دي، نو مکتب خساره باندې شوې ده. زمونږ تقریبا 15 سم په وس بار په دې سرنور ناست. په دې پیښه کې زمونږ تعویل خانه مکمل د منځتلې، دوه درسي سنپونه د عدالت هم چنیم هم د منځتلې ده. او په تعویل خانه کې د اول سیم نه د دولسم سیم پورې کتابونه د منځتلې دي. د ديار لسکا لو اسناد چې دغه کتابونه د منځتلې دي، خیمه پکې واغ د منځتلې دي، مکتب پرښونه واغ د منځتلې، تابل خانه کمپیوټر پکې وی، لابراتوار سامان پکې ودا مکمل تمنځتلې سوي دي.
د شنی تیپی د لیسې د یو لسم ټولګي دوه تن زده کوونکي د دغه لیسې د سوځیدو په اړه وایي چې دوی یې په زده کړو کې له ستونزو سره مخ کړي.
یو دم لګي شلو منګل چې چلو شو، منګه چې راغلو د مکتب ډېر ور راغسته، ډېر ځوانانو دلته قرباني ورکړه، چوکي غاني وستلې، په دې چوکو بستلو کې لابراتوار ډېر کالي ورک شلو، چې هغه مکتب ته کیمیا فزیک کې پکارېدل.
مونږ چرالو مونږ ډېر هڅه وکړل، خو باید بغور تیزیاتو موسم په نوو لابراتوار کې کوم سامانو مونږ هڅه وکړه چې با سوداغنه ډیر سامانو رک شو، څو وسو ډیر سامان زمون ختم شوه.
د شنی تیپی د لیسیز د کوونکې غواړي چې باید خونځي بیا جوړ شي. دوی وایي چې جګړه د بیسوادۍ نتیجه ده، نو چې خونځي وران او ځوانان یې بیسواده وي، جګړه به دوام مومي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نشې موادو په ضد د مبارزې وزارت د ننګرهار د پوهنتون د 1200 محصلینو د اوسېدو لپاره د لیلی نوې ودانۍ بشپړه کړې ده. په دغه ودانۍ باندې له تیرو دو کلونو نه کار روانو. پام وکړئ، په جلال آباد کې زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ته.
سرا سرا جان پر بر پہ غزل دی کش کے ماد جان پر انکڑے زخو شرابیم شیخ سرا سرا جان پر بر پہ غزل دلی دی کشکی ما دا زان پر انکڑے زخو شراویم در غارم پخار یا بمسد کیسا کو دل درد غارم پخار یا بمسد کیسا تاز دستا خبری چی نخلون رنگا رنگ لے تاز دستا خبری چی نخلون رنگا رنگ لے اوز خوش راویم زخو شرابیم شیخت زرا سر جان کرے برخی ازلی دی کشکی مادت زان پرنگ کرے زخو شرابیم خلوت کی شیخ سود یہ رات توائے کشینے خلوت کی شیخ سود یہ رات توائے ولی پخپل زاندہ حسی عرق جہان تنکڑے ولی پخپل زاندہ حسی عرق جہان تنکڑے اوز خوش رابیم زخو شرابیم شیخت سرا سرا جانکڑے بردی ازلی دی کشکی ماد زان پر انکڑے زخو شرابیم اے مطرب دل نوروز رداس کے راش اے مطرب راش اے مطرب نوروز رداس کے راش اے مطرب دل نوروز رداس کے شین نغمے جڑا سوزے پر باپ بنیو چھنکڑے نغمے زتو دے پر باپ بنیو چھنکڑے او زخو شرابیم زخو شرابیم شیخت سرا سرا جانکڑے برخی زنی دی کشکی مادت زان پر انکڑے زخو شرابیم شیخت سرا سرا جانکڑے برخی زنی دی کشکی مادت زان پر انکڑے زخو شرابیم
محترم اوریدونکو لکه چې مخکې مو ویلې د نشې موادو په مقابل کې د مبارزې وزارت د ننګرهار د پوهنتون د 1200 محصلینو لپاره نوې لیلیا جوړه کړې ده. په موکلې زمونږ د خبريال زبی الله غازی ریپورت.
د ننګرهار پوهنتون محصلینو د لیلیا لپاره په جوړه شوې ودانۍ 2.5 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی چې پیسې د نشې توکو په وړاندې د مبارزې ادارې ورکړې او په دوو کلونو کې سرته رسیدلې ده. د دغه ودانې پرانیستی ته د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې وزیر اغلی سلامت عظیمی هم راغلی و. هغه وای دغه څلور پوړیزه ودانې په دریو بلاکونو کې جوړه شوې چې ټول ټال یو سلو دیرش خونی لري او نږدې 1200 محصلین پکې ځای دلی شي. اغلی اعظمی ویل 2009 میلادی کال راہی تر اوسه ننګرهار ته 9 میلیونه ډالر د کوکنارو د سپر کېدو له برکت ورکړل شوی چې ځینې پروژې په دغه پیسو سر ته رسیدلې او یو شمیر تر کار لاندې دي. هغه وایي موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې زموږ د جی پی آی یا خو کارونو د تقدیر برنامې پلیکو. دغه پروژې به ټولې کرنیزې پروژې وي. د بزګرو لپاره به د هغوی په غوښتنو کار وکړي چې د بدیل معاشت په برخه کې د قانونو ته ګټور وي. د ننګرهار والی سلیم کندوزی د دغه ودانۍ د پرانیستې په وخت وویل چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د دغه پروژو په څنګ کې د بزګرو د ژوند ښه والي ته پام وکړي. هغه وایي په دغه مسلې بحثونه یوې پایلې ته رسیدلي.
د دې نه بعد به ډېر زیات فوکس او توجه مستقیما دیقان ته به د زراعت د کرنې بخش کې او د انکشاف د کلو پراختیا په ساحه کې به زمونږ سره کومکونه کوي تر څو وکولی شو موږ د قانونو ته خلک چې د کوکنار کوي هغې ته قناعت ورکړو چې نور د بدنامه بوټی نه چې زمونږ په سپینه جام باندې یو داغ جوړ شوی دی موږ نجات پیدا کړو.
د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت تزمی وایي د کوکنارو کښت د لمنځوړنې لپاره په تازه جوړې شوې پالیسۍ کې د دوی تر څنګ یو شمېر نور وزارتونه هم ژمن ګڼل شوي چې په خپل وړوندو برخو کې به کار کوي. خو بزګر وایي په تیرو 14 کلونو کې دولت او یا نړیوالې ټولنې د دوی د ژوند سطحې لوړوالي ته پام نه دی کړی. بزګر وایي تر هغې چې دوی ته د بدیل لاره نه سم شوي د کوکنارو له کښت نه لاس اخیستلو ته ګران دي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د بشري حقوقو مؤسسو د اس ډي سي په غونډه باندې انتقادونه کړي دي. پام وکړئ ریپورت ته.
د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو ډلې هیومن رائټس واچ وای لشتر لژا د اس ای ډی سی په شپږ هیوادونو کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو جدي پیښې روانې دي. په دغه هیوادونو کې انګولا، لیزوتو، سوازیلند، جنوبی افریقا، زمبیا او زیمبابوې شامل دي. په بوتسوانا کې د جنوبی افریقا د پرمختګ د ټولنې د غونډې په پای کې چې کومه اعلامیه خپره شوه، په دغه اعلامیه کې د 15 غړو هیوادونو لخوا د بشري حقوقو لومړی نه دي شامل شوی. د افریقا د لوی وچ د پاره د هیومن رائټس واچ یو جګپوړي څېړونکی دیوا ماهونګا داسې نظر لري.
What is clear is that the summits have become an old boys club where the leaders protect each other and look out for each other's interests. And
چې د جنوبی افریقا د پرمختګ د ټولنې په غونډه کې څرګند شو، هغه دا چې څو قدرت لرونکو ترمنځ ناسته وه. چالته د غمشان یو بل خوندې کوي، د یو بل ګټې په نظر کې ساتي او د اس ای ډی سی په یوادونو کې د خپل اتباو د بشري حقوقو په وځ کې سمون نه راولي. د مثال په توګه انګولا کې حکومت سخت قوانين رامنځته کړي دي چې خبريالان وځپي او داسې کومې نشي نه لیدل کیږي چې د هغوی حقوق به کله خوندي سي. په دغه غونډه کې د زیمبابوې جمهور رئیس رابرټ مغابه د دغه ټولنې د یو کلنۍ د رئیس دورایم ختم شوه. کڅ هم د بشري حقوقو ډلو د شاغلي مغابه څخه څه توقع نه درلوده، ځکه چې هغه د پوزیشن د زپلو او په انتخاباتو کې د درغلیو د سابقې له کبله په لویدیس کې هم نه خوشیږي. د جنوبی افریقا د پاره د بخښنې نړیوال سازمان رئیس ټیپورس موچنا وویل چې د هلمند چې نوې رئیس ان خاما چې د بوتسوانا جمهور رئیس هم دی به د بشري حقوقو د ډلو اندیشنو ته غوښ سي.
As the leader of SADC, we believe that President Ian Khama
د جنوبی افریقا د پرمختګ د ټولنې د مشر په حیث موږ د جمهور رئیس انخاما څخه غواړو چې په خپله کاري دوره کې د خپلو سیمه ییزو مشرانو سره په ګډه کار وکړي چې د بشري حقوقو د بوران لپاره یو دوامدار حل وموندل شي. که تاسو زیمبابوې ته ولاړ شئ، هلته پولیس او نور امنیتي کسان په دې ګمارل شوي چې هغه مظاهرهچیان چې غواړي خپل غږ راپورته کړي هغوی تیت او پرت کړي. په خاصه موږ ډېر زیات له دې وجې هم اندېښمن یو چې دا یتای زماره برخلیک نه دی معلوم. زماره یو د دیموکراسي فعال دی چې د مارچ په میاشت کې لا درکه سو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
تاسو په افریقا کې د بشري حقوقو د خرابې وضع په اړه د بشر د حقوقو د دوو نړیوالو مؤسسو د اعتراضونو په باب ریپورت واوریدل. نن د یک شنبه لپاره په کابل او د افغانستان په څو نور غټو ښارونو کې موسم د سانتیګراد په حساب په دې ډول اټکل شوی. کابل د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه،
دیارلس درجه سانتی گراد، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 14 درجه، اسد آباد لوړه 25، ټیټه 14 درجه، مهترلام د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 14 درجه، قندهار د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 16 درجه، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 40 درجه، هرات د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 14 درجه سانتی ګراد اټکل شوې ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 11 درجه اټکل شوې ده، او په خوست کې د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 21 درجه اټکل شوې ده. په کندوز کې د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 14 درجه سانتی ګراد اټکل شوې. په پېښور کې نن د تودوخې لوړه درجه 14 درجه سانتی ګراد او ټیټه 21 درجه اټکل شوې. په کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 22 درجه، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د تودوخې لوړه درجه نن 11 درجه او ټیټه 19 درجه د سانتی ګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. د خبرونه په پای کې د دې سات خبرونو تاسو ته سپام راړو. د شنبې په ورځ په کابل کې د روغتون مخې ته د موټر بم چاودنه شوې ده. 12 کسان وژل شوي دي چې درې امریکایي قراردادیان هم پکې شامل دي. دا قراردادیانو په افغانستان کې د ناټو د قواو سره کار کاوه. په دې حمله کې چې په کابل کې د هستوګنې په سیمه کې شوې ده، په لسګونو کسان زخمیان شوي دي او څه د پاسه 12 موټر تباه شوي دي. ناټو ته وژل شو قراردادیانو هویت افشا نه کړ، خو دومره ویل چې یو تن د حملې په وخت مړ شو او دوه تن نور په روغتون کې نه شو. عین شاهدانو ویل چې موټر بم هغه وخت د خارجي قواو د موټرو د یو قطار څنګ ته وچاوده چې د شینوزاده د شخصي روغتون مخې ته تېرېده. د طالبانو وایم ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي دي چې طالبان په دا حمله کې لاس نه لري. پاکستان د هند سره د لوړې سطحې خبرې د شنبې په ورځ وروسته له هغې وځنډولې چې د دواړو خواوو یو په بل باندې سخت انتقادونه وکړل. د پاکستان د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز وویل چې په دا غونډه کې باید د کشمیر موضوع مطرح شي، خو د هند خارجه وزارت لوړ پوړي ډیپلوماټي ویل چې د خبرو لپاره لومړی باید مسایل د فضا برابر شي. تاکل شوی دا چې برېټانیا به نن د یکشنبه په ورځ په تهران کې له اوږدې مودې وروسته خپل سفارت بیا پرانیزي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال مجید تخت روانچی ویل چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون په تهران کې د برېټانیا د سفارت د بیا پرانستلو په مراسمو کې ګډون کوي. په تهران کې د برېټانیا سفارت ته د ایراني تونلار لخوا د مظاهرو وروسته چې په ایران باندې د لویدیځ ملکونو د اقتصادي بندیزونو له امله کړې وي د څلور کال راهیسې تړل شوی. شمالي او جنوبي کوریا په لوړه کچه پرون د شنبې په ورځ باندې په سرحدي سیمه کې غونډه کړې ده. د دغې سرحدي غونډې هدف دا و چې دواړو هیوادونو ترمنځ روان نظامي تشنج کم شي. په زرګونو مهاجرین د شنبې په ورځ د مقدوني د پولیسو نه تیر شو. پولیسو هڅه کوله چې د یونان نه مقدونی ته د هغو د راوختلو لاره بنده کړي. پولیسو مهاجرینو باندې کونوونکي لاسي بمونه وغورځول او څو تنه په دغه خډب کې زخمیان شوي دي. امنیتي قوه وکړه شو چې مقدونی ته د سلګونو مهاجرو د وختو مخه ونیسي. دغه شخړې په داسې حال کې شوې چې پولیسو یوې وړې ډلې ته چې کوچني ماشومان هم پکې وو د سرحد نه تېرېدو اجازه ورکړه. خبري رپورټونه وایي چې په دغه ډله کې زیاتره د افغانستان مهاجرین شامل دي. د سومالی امنیتي چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ د بمونو په دوه چاودنه کې چې د الشباب وسلوالې ذمواري قبول کړې ده کم تر کمه 13 کسان وژل شوي دي. په لومړۍ حمله کې چې د سومالیا د کشمایو په بندري ښار کې وشو، د بمونو ډک موټر د افریقایي اتحاد د سولې ساتنې د عسکر د روزنې په ځای کې وچاوده. 14 عسکر وژل شوي او تقریبا 6 عسکر زخمیان شوي دي. الشباب خپل رادیو سټیشن کې دغه حمله ادا کړې ده او وایي چې تقریبا 100 خارجي عسكر په دغه برید کې وژل شوي دي. او په فرانسې کې د هغو دریو امریکایانو او برېټانوي تبا درناوي شوی چې د ډېر جرأت نه کار واغست او د امستردام او د پاریس ترمن په اورګاډي باندې د حمله کوونکو مخیاوني ولا او بي وسلې کوم. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان د شنبې پر د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره په ټلیفون خبرې وکړې او له دې عملی د غنا مننه وکړه. لاو محترم اوریدونکو، زموږ د هما نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیدي. په تاسو شبکې د امریکا غږ آشنا رادیو دریخ پرونه پیل کیږي مونږ د افغانستان په وخت ما خام په وو بجو بیا ساسي خدمت کې حاضر شو رزمو نیک مرغه